السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د مخام 15 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دی روانه خبرونه کیم په دی خبرونه کې به د کوټې د شاباس ټاون د چاودنې حال په بلوچستان کې د ډاکټرانو اړتال د ډیټ ملکونو د هوندې د قبایلی اولس استونزې او د سیمه او د نړۍ پاړه یو شمیر نور ریپورټونه هم لرو خو لومړی به د دې سات تازه خبرونه وورو چې زموږ همکار منور شاه تاسو ته وړاندې کوي
اول د خبرونو سرټ کې نند کوټه په شاباس ټاون کې بمی چاودنه یو شمیر خلکو ته مرګ جوړ لاړولې د افغانستان په خوست ولایت کې نن امنیتي ځواکونه افغان ځواکونو ته وسپارل شوې او نن د غزه پټې د شخړې په لړ کې هیلری کلینټن او بان کی مون د فلسطینی صدر محمود عباس سره ملاقاتونه کړې او سپا موکړی د خبرونو تفصیل ته د بلوچستان سرخار کوټه کې نن ماسپخین به میچاودنه شوې چې پکې د درې امنیتی اهلکارو په شمول 15 تنه وجل شوې او 15 جوبل شوې دي پولیس وایي د پیښه د خار د شاباس ټاون په 5 فوټي چوک کې هغه محل رامرته شو چې په یو موټر سایکل کې خودل شوې ریموت کنټرول بم او چاود چارواکي زیاتوي د پیښه کې د وجل شو شمیر د زیاتې دلوان دی خنه ده تر دې دمه چا د پیښه پلا په غاړه نه اخیسته هندي حکومت وايي په 2013 کال کې د ممبئی ترهګر بریدونو کې ککړ یوازنې ژوندې پاتې کس اجمل قصابې پانسی کړې ده دوی وايي نن سهار وختي د پونی خار کې اجمل قصاب ته پانسی ورکړې شو په دې حق له د هند د مهاراشتر صوبې وزیر داخلا راو صاحب رام راو پټیل په پونه کې خبري اعلان تو ویل
اوسنه بیا کی یاچکا کی تھی او به نامنجور هو گئی
اجمل قصاب د رحم اپیل کړی وو خو هغه نامنظور شوی وو د مقامی وقت مطابق نن سهار 9 بجې وسلوال اجمل قصاب ته پانسی ورکړې شو
سلی رشکلن اجمل قصاب چې د پاکستان پنجاب صوبې سره یې تعلق دی ویل یو چې هغه د ترهګری اډلې لشکري ته یو باسرات تړاو لري بلخوانن پاکستان ویلي د هند نائب هاي کمشنر د اجمل قصاب د پانسینه خبر کړی دی د خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه وايي پاکستان د ترهګری خلاف واضح دریز لري او د هر قسمه ترهګری غندنه کوي خبر پاڼه زیاتوي د ترهګری خلاف پاکستان د هند په شمول د نړۍ د نورو ملکونو سره هم مرسته کوي د ممبئی خار په دغه بریدونو کې د دریو ورځو پوری چې جاریو لستر هغه په کې برخه اخیستی وو او یو سل شپږ شپېته کسان پکې وجل شوی وو د خارجه چارو وزیر حنا ربانی کار ویلي ترقی پذیر یا ډی 8 ملکونو ته د خپل صلاحیتونو نه ګټه پورته کول پکار دي میرمن ربانی کار دا سرګندونې نن په اسلام آباد کې د ډیولاپینګ یا ترقی پذیر ملکونو تنظیم یعنی ډی 8 د خارجه وزیرانو د کونسل غونډې تخپل وینا کې وکړي نو موري زیات کړه پاکستان په سیمه کې امن او خلارې غواړي کوم چې د سیمه اقتصادي ترقی لپاره ډیر زیات ضروری دي په دې اجلاس کې د پاکستان د خارجه چارو د وزیر نه علاوه د ترکی انډونیشیا ملایشیا ایران نایجیریا مصر او بنگلاديش خارجه وزیرانو او نور اعلی چارواکو هم ګډون وکړ د افغانستان د خوست ولایت د مرکز امنیتی ځمواري افغان ځواکونو ته وسپارل شوې نن د غرمې نه مخکې د یو لړ ځانګړو پوځي مراسمو په ترڅ کې د خوست د مرکز د امنیتی چارو مسولیت افغان پوځیانو ته وسپارل شو په یادو مراسمو کې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی د کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت لوی ریاست استازو او د یو شمیر وزارتونو مرستیالانو د ایصاف مسولینو او د همدارنګ د خوست ولایت قومي مشرانو د ملکی او پوځي ادارو کارکونکو برخه اخیستې وه په مراسمو کې جنرال شیر محمد کریمی د خوست په ولس غږ وکړ چې د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد په تاریخي بهیر کې د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي نن سهار د کابل وزیر اکبر خان سیمه کې شوې ځانمرګي برید کې دوه کسان وژل شوی او یو جوبر شوی دی د یاد وزارت ویان صدیق صدیقی د پیښې تفصیل راکوي
دغه پیښه نن سهار د وزیر اکبر خان له سمه چې رامنځته شوه چې یو انتحار کوونکی چې هدف یې نوغه مشخص نه دی سوی چې کومې خواته تلی او څه هدف یې درلود د امنیتي محافظینو لخوا چې په هغه ساحه کې موجودیت درلود وپېژندل شو ورباندې فایر وشو انتحار کوونکی یې وتوانېدی چې خپل موادو ته انفجار وکړي او لاس انتحار ته ووهي چې متاسفانه زموږ دوه ګران هېوادوال نن سهار شهیدان شوي دي په دې ساحه کې او یو کس هم ټپي دی
د کابل وزیر اکبر خان هغه سیمه ده چېرته چې د یو شمېر بهرنیو سفارتونو ودانۍ دي. تر دا مهال د دغې پیښې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نن د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن او د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون د فلسطینی صدر محمود عباس سره جدا جدا ملاقاتونه کړي. دوی هڅه کوي چې په غزه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ ډزبندي وکړي. د غربي غاړې سرخار رام الله کې د محمود عباس سره د خبرو اترو وروسته بان کی مون غږ کړي چې د غزه لخوا په اسرائیل باندې د فلسطینی راکټونو وشتلو سلسله د په فوري توګه بند کړي شي. د دې نوړاندې میرمن کلینټن د محمود عباس سره ملاقات کړي وو او نن ناوخته به قاهره ته ځي. بلخو اسرائیلی ریډیو خبر ورکوي چې تل ابیب کې یو بس کې بمی چاودنه شوه چې پکې د رویټرز خبري ایجنسی د وینا تر مخه لس کسان زخمي شوي دي. اسرائیلی پولیسو دا چاودنه تر هغه برید ګرځولې ده. غزه پټای کې د اتو ورځو راهیسې روانه شخړه کې تر دې دمه یو سل شپږ دیرش فلسطینیان او پنځه اسرائیلیان وژل شوي دي. او بل خبر دا چې نن په برسلز کې د نړۍ شپږ طاقتونه د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه خبرې کوي. د برتانیا، چین، فرانس، جرمني، روس او امریکا چارواکي به د تهران سره د خبرو اترو د تازه لړۍ شروع کولو په پلان بحث کوي. په روان کال کې په دې حواله درې واره خبرې اترې شوې دي خو تر دې وخته څه نتیجې تر رسیدو کې بریالي شوې نه دي. ایران د غرب لخوا هغه تورونه ردوي چې ګڼې دوی اټمي وسلې جوړوي او د دې له وجې د ملګرو ملتونو لخوا د هغه قراردادونو چې وایي ایران د یورانیم نه غني کوي د منلونه انکار کړی دی. دا اوتر دی مهاله د مشال خبرونه.
خبرینم د منور شان اوریدل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې به وره د کوټې په شاباس ټاون کې چاودنه شوې چې پکې 15 تنه وژل شوې دي. د بلوچستان په سرکاري او شخصي هسپتالونو کې د ډاکټرانو د هړتال له وجې مریضان له مشکلات سره مخ دي.
او پرون تقریبا لس مریضان وفات شوي او ډېر په ایمرجنسي کې خلک راغلي دا کوم څه علاج نه وسو.
د پاکستان وزیر خارجه حنا ربانی خر ویلي دي ډیټ ملکونو لا د خپل صلاحیتونو نه فائدہ غستل پکار دي.
چونکہ اتو والا نسبتا کمزوری ملک نے دی نو دی کی پوٹینشیل خلیر دے دی فائدی خو تکلیف ہم زیاد ہوئی ذکر یو خاص حد نزدا زیاد نشی مرگرتیا کولے.
او پا جلوزو کڑوالو کیم کی دبا جوڑا مومندو خلق ستون زلری
منگم دے پاکستان بچیو دے خاور پیداواری وی تا با جوڑے تا مومن دے او زمانگ دا پاریاد او ریدو چوک نشتا.
دا او نو ریپوٹن ہم لرو لمشال ریڈیو سرو سے. اوسو د خبرونه لومړی ریپورت اړخته. د کویټي په شاباس ټاون سیمه کې چاودنه شوې چې د دریو پوځي سرتیرو په شمول پکې 15 تنه وژل شوي او تر لسو زیات ژوبل دي. حکومتي چارواکي وایي د چاودنې ته په کتو سره به د نهم او لسم محرم لپاره نور سخت امنیتي تدابیر ونیول شي. د دې چاودنې مسؤلیت لا هم کومې ډلې نه دي قبول کړې. خدای نور ناصر پر ریپورت لري.
د کوټه له کویله پټک سره چیرمه د شاباس ټاون په لوی چلور لار کې چاودنی لشتر لږه 1500 تنو ته مرګ جوړ لاړولې. د امنیتی چارواکو په خبره چاودنه په یو موټر سایکل کې د جایپور ځای سویو چاودونکو ټوکو له عمله سوي. تر چاودنی ورسته د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرټر اکبر حسین دورانی او یو شمیر نور چارواکي د پیښې ځای ته راغلل. اکبر حسین دورانی له رسنیو سره په خبرو کې وویل
یو ګاډي فوج کی تھی جسمه 3
دا د فوج موټر وو چې درې تیری پکې وجل سوي او ونور جوبل سوي دي. دا وخت چې چاودنه سوي دا د سکولونو د چټي وخت وو چې هر څوک خپل ماشومان له سکولونو څخه کورو ته بیايي او دا د شاباس ټاون سیمه ده چې په چاونې کې راځي.
شاباس ټاون
که څه هم د کورنیو چارو سیکرټر د لومړنیو راپورونو پر اساس رسنیو ته وویل درې پوځي سرتیري وجل سوي خو د ایدی د خیر شګړې د ادارې مشر بابول بیا مشال راډیو ته وویل د درې پوځیانو په شمول 15 تنه وجل سوي او تر لس زیات جوبل سوي دي.
تقریبا 15 کسان دلته مړ سوي دي او تقریبا لس کسان زخمي. درې دي کې ارمی ولا دي تقریبا باکه سیول دي او اول وار مزاله بدلته دونه کې زخمیان پروتو امړو پروتو هغه پر ملګي او ولا کې معلوم سي چې شته شي نشته.
د شاباس ټاون د همدې چاودنې په ځای کې د پولیسو مشر میر زبیر محمود بیا رسنیو ته وویل د پیښې پلټنې پایل کړې او ډېر ژر به عاملین د قانون منګولو ته وسپاري. د خبریالانو د دې پښتنې په ځواب کې چې له سختو امنیتي تدابیرو سره سره ولې بیا هم په دومره اساسه ځای کې چاودنه سوي زبیر محمود یې په ځواب کې وویل
دیکھیے یہ جنگ کی حالت میں ہے ہم اور جنگ میں
گورئی دا وقت مر دا جنگ پہ حالت کیو او پہ جنگ کے داسی خبری ظاہر د کیجے او مر دفاع د چش پرزت کو زمر د کوٹی چ څومره د سکیورٹی پلان دی هغه ټول د همدی پرزت دی دا هر څه به ګورو چې دلته څنګه وسوه ولې وسوه څوک ودلته دا وخت خو ګورئی ام هوس 1400 او زله تاسو سره خبری کوم
پہلے یہ دھماکہ ہوا اور ہم آپ سے بات کر رہے ہیں
د شاباز ٹاؤن د همدی 14 مسئولیت لا هم کومه وسلواله ډلې قبول کړی نه دی هیر دینوی چې په بلوچستان صوبه کې کایوې خواته جنو بلوچ ملت پالو د پاکستانی حکومت پر ضد وسلواله مبارزه پیل کړي نو بلې خواته مذهبي توندلارې وسلواله ډلې هم د اکثره ترهګری د پیښو مسؤلیت مني خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
د کوټې د شاباس ټاون د 14 حال تاسو ورېده اوس به د شانګلې د 14 حال ورو د خیبر پختونخوا د شانګلې ضلع په مرتونګ سیمه کې د پولیسو په ګاډي 14 کې یو پولیس وژل شوی او د مقامی تھانی ایس ایچ او په شمول درې تنه پکې سخت ژوبل دي د دې پیښې نور حال د نیاز احمد خان په رپورټ کې اورو
د شنګلی پولیس تر مخه دغه 14 نن هغه وخت اوښوا کله چې د پولیسو گاډی مارتونګ څخه الفورې ته راتلو دغه 14 کې د مارتونګ پولیس ثانه مشر په شمول 15 تنان سوارو چې پرې 14 شوی ده 14 کې یو پولیس والا مړ او درې نور سخت جوبل شوی دي چې پکې د ثانه مشر ایس ایچ او هم شامل ده په دا اړه د شنګلی پولیس ویان فرید خان مشال ریډیو ته وویل
شدید زخمی ہو
د پولیسو تر مخه دغه سیمه کې وړاندې څه قسمه ترهګري یا ګواښونه نه دي شوي د 14 پلټنې روانې دي د 14 په اړه تر دې دمه چاپسر نه ده اغستې نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د نیاز احمد خان رپورٹ اسوری دوس بعد بلوچستان پڑا یو بل رپورٹ ورو د بلوچستان په سرکاري او شخصي اسپیټالونو کې د ډاکټرانو هړتال له هم روان دي د پولیسو لخواني ول شوی ډاکټر ټول ډاکټران په ضمانت خوشي شوی دي خو ډاکټران وای هړتال به له هم روان وي بلې خواته د کویټي ګړشمیر اوسیدونکو د کویټي د سنډېمن روختون مخې ته د بلوچستان حکومت او هړتالي ډاکټرانو پر ضد احتجاج کړی دي خدای نور ناصر په رپورٹ لري
د بلوچستان په ټولو شخصي روغتونو او ایمرجنسي وارډونو کې هړتال د چهارشنبه په ورځ لا هم روان دی ټول سرکاري او شخصي روغتونونه تړل سوي چې تړل سوي دروازو ته ناروغان ناست او په دې تمه دي چې ګوندې درملنه به وسی د دوشنبه او سه شنبه په ورځ د پولیسو لخوا نیول سوي هړتالي ډاکټران ټول نن یعنی د چهارشنبه په ورځ په ضمانت خوشي سوي خو ډاکټران لا هم زیاتوي ارتال ویا هم هغه سی روان وی په داس حال کې چې د یادې صوبې ټول سرکاري او شخصي روغتونونه تړل سوي د کوټه ګانش میر اوسیدونکو د کوټه د سنډېمن روغتون مخې ته د هړتالي ډاکټرانو او صوبایي حکومت پر ضد احتجاج کړی دا وګړي په خپلو شارونو کې وایي مړسوه خو علاج مو هیڅ چاونه کړ او ورسره یاد هړتالي ډاکټرانو او صوبایي حکومت پر ضد هم شارونه ورکړل په دې احتجاج کې شریک یو وطن خیر محمد شاهین مشال راډیو ته وویل
دا مزرا پاکستان سټیزن لیبریشن فورم له جانب ده او په دې کې مشتره دا مریضان چې دلته په هسپتالو کې یو نیم ایډمټ پاتې شوی دي او ډېر کرانک کنډیشن کې دي دا غل واقعي نو موږ د خاص کړی چې دا ډاکټرانو پړتال باندې دي او پرون تقریبا لس مریضان وفات شوي او ډېر په ایمرجنسي کې خلک راغلي دا هم څه علاج نه وسو
په همدې احتجاج کې شریک یو بل کس بیا وویل دوی که څومره د صوبایي حکومت په خلاف دي نو تر دې زیات د هړتالي ډاکټرانو هم خلاف دي چې د دوی په وینا د دنیا په یو قانون کې ډاکټران په ایمرجنسي وارډونو کې له کار کولو څخه انکار کولای نه سي
زما په خیال دا دواړو پر ضد باندې په دې باندې دواړه نایله دي. صوبایي حکومت وزیر اعلی نواب اسلم صاحب عدلیه محترم عدلیه نایله کړی دي، لہذا هغه عیني حیثیت نه لري دا ټیم په حکومت کې ناسي وزیر اعلی دي. د ډاکټر په والا سره ډاکټر د هغه په دولت باندې دا رقم کوي کاغذ. هغه وزیر اعلی یو ایل وزیر اعلی یو داس وزیر اعلی چې هغه لیکه پړی هغه سلجا و سړی هغه د ملک خیرخوای هغه د صوبې خیرخوای بیا دا ډاکټران دا رقم نسی کوي.
لدی سره چې ډیری وګړي شکایت کوي ډاکټرانو باید په ایمرجنسی وارډونو کې هړتال کړی نه وای. خو د ډاکټرانو د اتحادیې یو مشر ډاکټر عظیم بوکټای بیا وایي وګړي دوی نه بلکې حکومت پریشانه کړی دی.
ہمیں تو لوگ ہر چینل والے آپ دوست ہم سے یہ کہتے ہیں کہ عوام کو آپ لوگ پریشان ہم پریشان نہیں
مشتہ ستاسو د ہری رسنی کارکون کی وای چتاسو باید وګړي پریشان نه کړی. خو زه دا وایم چې خلک موږ نه دي پریشانه کړي بلکې حکومت یې پریشانه کوي. هغه کسان یې پریشانه کوي چې دوی ورته ووټ ورکړی او اسمبلیو ته یې استولی دي. زموږ همدا یواځنۍ غوښتنه ده چې زموږ تښتول سوی ملګری دې راخوشی سي. حکومت په عرباو روپۍ یوه یوه وزیر ته ورکولی سي او دې تښتونکو ته یې نسي ورکولی. حکومت دې تښتونکو ته تاوان ورکړي او ډاکټر دې راخوشی کړي. د ویلو وړ ده چې د حکومت او هړتالي ډاکټرانو ترمنځ د دې جنگ ټول تاوان غریب او بېوزله اولس ته رسي چې لا هم د سرکاري روغتونو په بسترو کې د علاج په تمه پراته دي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال راډیو ده.
د پاکستان د خارجه چارو وزیر هنربانی کر ویلی دی ډیټ هوادونو لا خپل صلاحیتونو نه استفاده غستل پکار دی او د غړي هوادونو د پرمختګ لپاره د نجی شوبې شراکتداري ډیره اسري ده. نور تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله پر رپورت کې ورو.
په اسلام آباد کې د ترقی پذیر اتم ملکونو تنظیم ډی ایډ د خارجه وزیرانو کونسل په کچ غونډه تخپل وینا کې هنه ربانی کر اویل چې پاکستان په سیمه کې امن او قلاری غواړي او د سیمه اقتصادي ترقی لپاره امن او استحکام ډیر ضروری دی او د ډی ایډ ملکونو اقتصادي حالت ښه کول لپاره موږ لا خپل کوششونه جاری ساتل پکار دي. نوموړي زیاته کړه
از 8 لارج کنټریز وذ لارج نمبرز اف ینګ پیپل د ډی ایډ
غړي ملکونو د ولس خوشحالي او ترقی لپاره پلمنځي معاشي مرستې ډیری ضروری دي او د ډی ایډ ملکونو ترمنځ تجارتي حجم زیاتولو او سرمایه کاری ته وده ورکول لپاره دا قسمه اجلاسونه کېدل پکار دي. پاکستان د قدرتي وسایلو نه ډک ملک دی او د غړي ملکونو سرمایه کارانو لپاره دلته د سرمایه کاری ډیری موقع موجود دي. د سیمې ترقۍ لپاره امن او استحکام ډیر ضروری دي او پاکستان په افغانستان کې امن ترقۍ او خوشحالي غواړي او په افغانستان کې د هر هغه امن عمل حمایت کوو چې ورته د افغان ولس او حکومت حمایت تر
په اجلاس کې د پاکستان د خارجه چارو وزیر نه علاوه د ترکی، انډونیشیا، ملیشیا، ایران، نایجیریا، مصر او بنگلاديش خارجه وزیران او نور اعلی چارواکي ګډون کوي. په اجلاس کې د نایجیریا خارجه وزیر د وزارتي کونسل مشري د پاکستان د خارجه چارو وزیر هنه ربانی کرته وسپارله او دا شانبه پاکستان د راتلونکو دوه کالو لپاره د ډی ایټ وزارتي کونسل مشرولي کوي. په پیښور پونتون کې د بین الاقوامي تعلقاتو د څانګې پخوانی مشر او بارانو چارو کارپو اجاز خټک وایي
چونګي داتو والا نسبتا کمزوري ملکونه دي نو دي کې پوتنشل خو ډیر دی فائدي خو تکلیف هم زیات وي ځکه یو خاص حد نه زیات نشي مرګرته کولی خو ما دا خیال لانګ ټرم کې به ادي ټول ملکونو ته ادي فائده وي نو دي له شرخه نشته دي دا اله لرلې شو چې لورو شي بهر بهتر ریزلټس وي.
یاد دی وی چې سوال بعد ډی ایټ ملکونو سرمشریس اجلاس په اسلام آباد کیږي او دې لړکې د غړي ملکونو ولس مشرانو پاکستان ته را رسیدل شروع شوې دي. بلخوا د اسلام آباد ضلع انتظامیه د کانفرنس لوجه سبا له پسر خار کې د عامي چټۍ اعلان کړي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. د هندستان ممبئی ښار کې د 2008 کال بریدونو کې ککړ مرکزی ملزم اجمل قصاب ته پانسی ورکړل شو. په دغه بریدونو کې ککړ نورې ډلې او کسان د هند په وینا په پاکستان کې میشت دي او غواړي چې هغو کسانو ته هم سزا ورکړل شي. آیا د اجمل قصاب پانسی ورکول به د پاکستان او هند ترمنځ د ترهګرۍ ضد جګړې کې په همکارۍ څومره اغېز وکړي؟ زموږ همکار ګلیاز دغه موضوع له هندي او د پاکستان کارپوهانو سره څېړلې او
دا هند په ممبئی ښار کې د 2008 کال د نومبر په 8مه نیټه د بریدونو ژوندۍ نیول شوی بریدګر اجمل قصاب ته نن د چهارشنبه په ورځ پانسی ورکړل شو. هند وای چې اجمل قصاب ته د پانسی ورکول نه پاکستان خبر کړی وو او پاکستان دې خبري تایید هم کړی دی. په اسلام آباد کې څېړونکي وای چې د پاکستان لپاره دا د حیرانګۍ خبره نه وه، ځکه چې دوی دا ګڼل هند به قصاب ته پانسی ورکوي او په دغه هیواد کې په پانسی ورکولو بندیز هم نشته. په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو کارپو تلت مسعود وای اجمل قصاب ته پانسی ورکول د ممبئی ښار خونړۍ بریدونو یادګیره نه ده او د دې د لارې به په پاکستان فشار هم زیات شي.
Well, I think Pakistan has tried to distance itself from Qassab, but obviously it's a stark reminder.
زما په فکر پاکستان د قصاب د معاملې نه ځان لري ساتلی وو او دا یې څرګند کړی و چې حکومت په دې کې ککړ نه وو. دا د پاکستان لپاره یو یادګرنه هم ده چې اجمل قصاب په یوازې سر دا بریدونه نه وکړي، بلکې دا غو ملګرو ته هم باید سزا ورکړل شي او د هند لخوا به دغه فشار دوام ولري.
د ممبئی ترهګریز بریدونو د پاکستان او د هند ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت ترنګلې کړې وي. هند په پاکستان د ممبئی ښار بریدونو کې ککړ ډلو چې په پاکستان کې میشتي پر ضد د کاروای کولو غوښتنې کولې. په هند کې خبریال اسمیتا شرما وای چې اجمل قصاب ته پانسی ورکولو سره هند بال د پاکستان په کوټ کې اچولې دي. دوی وای دا خبرې منل شوې وي چې د ممبئی بریدونو سازش په پاکستان کې جوړ شوی وو، خو په دې معاملې د پاکستان کردار مایوس کن وو.
رحمان لکھوی جیسے جو تمام مین آپریٹرز ہیں لشکر طیبہ کے کمانڈرز ہیں وہ آج جیل میں بند ہیں اور پاکستان
دا لشکر طیبہ زکی اور رحمان لکھوی پشان مرکزی کردارونا لاہم زندانوں کی بند پراتے دی اور دا پاکستان دا ترہ گریزد عدالتوں کی دا دغو کسانو دا مقدمو اور ادن زندول کی گی. بہند کے سلور کال رستو دا قانون دلاری دا دغو بریدون و مرکزی ملزم تا پانسی ورکل شوا اور دا پاکستان تا یو یادگیرن ہم دا چی ممبئی بریدونوں کے ککڑ ڈلو اور کسانوں تا سزا ورکڑی
ان مقدموں کو ان کے انجام تک پہنچایا جا سکے.
اسلام آباد کی کارپو تلت مسعود وائی چی دا ہند لخوا دا ممبئی بریدونو زینی ثبوتنا ندی ورکل شبی، زکہ حقو کسانو تا سزا ندا ورکل شبی. خود وی یو بلی خبری تا پا اشارہ سر ویل
پاکستان از ا سٹیٹ یو ار اویر ہیز بین ویری ویک اینڈ سافٹ.
پاکستان دا ترہگرے پاڑا نرم او سخت رویہ لری. په دې هیواد کې د ترهګرې لوی پیښې شوې. په دغو پیښو کې ککړو کسانو ته سزا نه ده ورکړل شوې او مقدمې په عدالتونو کې لا هم روانې دي. نو د دې نه څرګند ده چې پاکستان یو کمزوری ریاست دی. که څه هم د ترهګرې له منځه وړلو لپاره یو سیاسي اراده موجوده ده، خو دغه مقدمې په عدالتونو کې د اوږدې مودې لپاره روانې دي.
دا څېړونکو په نظر اجمل قصاب ته پانسی په داسې حال کې ورکړل شوی چې د پاکستان سیاسي حکومت له هند سره اړیکې تر څه حده پر ځای کړي. د پاکستان لخوا هند ته د غوره هیواد درجه ورکولو په تجویز غور روان دی. د کرکټ لوبي بیا شروع کیږي، خو ترهګري یو مرکزی نقطه ده او د دې مسلې د هوارې لپاره باید دواړه هیوادونه په ګډه کار وکړي.
مشال ریډیو تاسو سره اوس به یو بل رپورټ وورو. نن له غرمې مخکې د خوست مرکز د امنیتي چارو مسولیت له نړیوالو ځواکونو څخه افغان پوځیانو ته وسپارل شو. هغه ځانګړي پوځي مراسم چې په هم دې مناسبت جوړ شوی وو، پکې د ملي دفاع، کورنو چارو وزارتونو او ملي امنیت لوی ریاست استازو، د اساف او د خوست ولایت قومي مشرانو او د ملکي او پوځي ادارو کارکوونکو برخه لرله. په اړه یې له خوست څخه نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
یاد مراسم چې د چهارشنبه په ورځ له غرمې مخکې په میلمستون ودانۍ کې افغان پوځیانو ته د خوست د مرکز د امنیتي چارو د مسؤلیتونو د لیک په مناسبت جوړ شوي ول، د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز تر جنرال شیر محمد کریمی، د کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت لوی ریاست استازیو او د یو شمېر وزارتونو مرستیالانو، د ایساف مسؤلینو، همدارنګه د خوست ولایت قومي مشرانو او د ملکي او پوځي ادارو کارکوونکو برخه اخیستې وه. په مراسمو کې جنرال شیر محمد کریمی د خوست پر ولسونو غږ وکړ چې د امنیتي مسؤلیتونو د لیک په تاریخي بهیر کې دی له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړه د خوست په تعقیب به د فراه او زابل ولایتونو د یو شمېر سیمو امنیتي مسؤلیتونه هم افغان ځواکونو ته ولېږدول شي.
موږ اوس په درېیمه مرحله کې چې نن ورځ خوست دغه جز دی د خوست مرکز امنیتي مسؤلیت لېږدوو او په راتلونکي هفتو کې به د فراه او د زابل مراسم اجرا شي. په دې توګه به شپږ اویا فیصده د افغانستان د خاورې د کلیو د بانډو او د ولسوالیو ساتنه مسؤلیت مطلق د افغانی ځواکونو او خپل د افغانی خلکو په غاړه وي.
په مراسمو کې خوستوالی عبدالجبار نعیمی وویل چې په دې ولایت کې د پوځي ادارو ترمنځ ښه همغږیتوب شتون لري. خوستوالی ډاډ څرګند کړ چې دا مهال افغان ځواکونه کولای شي په مستقلانه توګه له سرحدونو څخه ساتنه وکړي.
زموږ سرحدي ځواکونه، سرحدي پولیس هم تر ډېره زیاته حده پورې پر دې د اطمینان چې سرحدونه زموږ ښه ساتي، د سرحدونو ساتلو لپاره قرباني ورکړي او ورکوي.
د خوست د ولایتي شورا استاذ مراد خان منګل په مرکزي حکومت نیوکه وکړه چې په خپلو کړو ژمنو عمل نه کوي. د ویل کچېر مرکزي حکومت د خلکو غوښتنو ته رسیدګي وکړي نو پر حکومت باندې ولسونو باور ډیر شي.
یو ایله ډیر د دولت ولسترمنځ فاصله پیدا کول، وطن پیدا کول همدغه دي چې وعده کیږي په یغینې وفا نه کیږي. مخکې اشاره وشوه د خوست په ولایت نه چې د خوست یو دروازه دوکه د ښه طرف خلاصه شوه، ښه دروازه دوکه بد طرف ته خلاصه شوه، بد دروازه دوکه.
دی یادونه ورده په خوست کې افغان پوځیان داسې مهال د مرکز امنیتي مسؤلیتونه پر غاړه اخلي چې په نږدې راتلونکي کې به افغان پوځیان ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد څلورم پړاو پیل شي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15280 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال رادیو .com پاکي او صافي اوریدل شي.
مشال لیډیو تاسو سره اوس به یو بل ریپورټر اړخته لړ شو. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا وایي د ترهګرۍ د لامنځه وړلو لپاره ضروري ده چې پاکستان او ځینو نورو ملکونو کې پر القاعده ډلې فشار وساتل شي. د هغه په وینا پاکستان کې د ترهګرو خوندي ځایونه ختمول د افغانستان د ثبات لپاره ډېر اهمیت لري او د هدف ترلاسه کولو لپاره باید امریکا او نړیواله ټولنه افغان ځواکونو سره مرستې وکړي. په دې اړه رویټرز خبري ایجنسی رپورټ خپور کریک چې بچی بشیر غواخه درته غټی کې وړاندې کوي.
ریټرز خبري ایجنسی لیکي چې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا پرون سنټر فار نیو امریکن سکیورټی نومي اداره کې د خبرو په محل ویل چې پاکستان کې د وسلوالو د خوندي ځایونو او افغانستان کې د درغلې او ختمول د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره ډېر اهمیت لري. نوموړي زیاته کړه چې افغان ځواکونه دغه هدف ته د رسیدو لپاره د امریکا او نړیوالې ټولنې مرستو ته ضرورت لري. دغه په وینا نړیوالو افغانستان کې ډېره قرباني ورکړي نو باید دلته خپل کار پوره کړي. لیون پنیټا ویلي په داسې حال کې چې راتلونکو دوو کلونو کې له افغانستان څخه پوځیان وځي بیا هم القاعده ته شکست ورکول د امریکا له لومړیتوبونو څخه ده او د دې ترهګرۍ ډلې د ختمولو لپاره به د ایشیا آرام سمندرګي هیوادونو باندې پام ورزیات کړي. پنیټا ویلي چې پوځیانو د القاعده ډېر مشران له منځه وړي او پر ضد یې ډېرې لاسته راوړنې درلودلې، خو دغه په وینا جګړه پر بله لار روانه شوې او په مکمله توګه د ترهګرۍ ګواښ ختمولو لپاره دوامداره هلو ځلو ته ضرورت دی. هغه وویل چې په یمن او سومالیا کې د القاعده سره تړاو لرونکو ډلو خلاف کامیابۍ درلودلې، خو دغه په وینا د القاعده ملګري ډلې اوس مالی او نایجیریا ته تللې او په لیبیا کې د ځان ځایولو کوشش کوي. د ریچرز خبري ایجنسی تر مخه د امریکا دفاع وزیر ویلي چې د القاعده ډلې مشران لکه اسامه بن لادن، شیخ سید المصری او ابو یحیی اللیبی وژل دي. پنیټا ویلي دا لاسته راوړنې اهمیت لري خو باید له یاده ونه وستل شي چې د القاعده خطر لا له منځه نه دی تللی. نوموړي زیاته کړې چې د امریکې د فشار له وجې القاعده ډله اوس د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې په خورېدو ده او باید چې د نوو لارو چارو په کارولو سره یې مخنیوی او مقابله وشي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا ویلي د القاعده ګواښ پوره ختمولو لپاره ضرور ده چې پاکستان، یمن او سومالیا کې پر دې ډلې فشار پاتې وساتل شي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان
پپاو کم یو لسو بجو
پلوشا
پپاو کم دواو بجو
دمشال پنوم
پا اوه منتا دا پاسا دواو بجو
دمشال ترنا لانده
پا اتویش منتا کم دریو بجو
پختانه پنړی کې
په اتویش منټه کم سلورو بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم سلورو بجو
د سندرو امیل
په اتویش منټه کم پینزو بجو
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د ماخامې پینځنه می بجې کیدونکې دي نو د منور شانه بلند خبرونه وورو
نن ماسپخین د کوټه د شاباز ټاون پنځ فوټی چوک کې بمی چاودنې 15 کسان وجلی او خوښا 15 لسې زخمی کړی دي. د خارجه چارو وزیر هناربانی کرویلی ترقی پذیر ملکونو ته د خپل صلاحیتونو نه غټه پورته کول پکار دي. هند نن سهار د ممبئی ترهګر بدونو کې ککل ژوندۍ پاتې وسلوال اجمل قصاب ته پانسی ورکړې. پاکستان ویل د ترهګرۍ خلاف مبارزه کې د هند سره همکاري کوي. افغانستان کې ایساب ځواکونو نن د خوست ولایت امنیتي ذمہواري افغان ځواکونو ته وسپارلې. نن سهار د کابل وزیر اکبر خان سیمه کې ځانمرګي برید دوه کسان وجلی او یو یې جوبل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د غزه د شخړې په لړ کې د فلسطینی صدر محمود عباس سره جدا جدا ملاقاتونه کړي دي.
د منور شانلند خبرونه تاسو ورته د اوسبه په اسلام آباد کې د سراج زهیر نو ورو چې د پاکستانی ورځپاڼو د اداریو غټ او مهم ټکی څه دي.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې په بیلابیل موضوعاتو باندې لیکلې دي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری د ګل پورز د پیښور د دورې پر مهال چې د خیبر پختونخوا اسمبلی ته کوم خطاب کړی دی نو دغه خطاب د پاکستان په تاریخ کې د یو نوي باب اضافه وکړه. ادارې لیکي چې په دې موقع صدر آصف علي زرداری د پیښور تورخم د سړک د پراختیا د منصوبې پرانستا هم وکړه کوم چې به د دې ملک لپاره ډېر ګټور وګرځي. داری وړاندې لیکي چې د ډېرې مودې راهیسې د دې د پراختیا ضرورت محسوسېدو خو دې لخت چا هم پام نه راګرځولې چې له کبله یې اولس ته ډېر ستونزې ورپېښې وي. د ادارې په وینا چې د دې منصوبې په برکت به د پاکستان تاجران د منځنۍ ایشیا منډو ته په اسانه رسي او دارنګ به د پاکستان معیشت نور مضبوط شي. ادارې وړاندې لیکي چې د صدر آصف علي زرداری د پیښور دوره د دې خبرې غمازي کوي چې صدر په دې دوره کې یو پیغام ورکړو چې ټول سیاسي ډلې دې یو شي او د دې ملک مسلو اړخ ته پام راوګرځوي او د دشمن چې کوم هډونه یا ارادي چې هغه ناکام کړي. اداریا اخیره کې لیکي باید چې د ملک خلاف سازش کوونکو لا دا سیاسي ډلې ماتې ورکړي او د پاکستان د پرمختګ امن او خوشحالي لپاره خپل کردار ولوبوي. آج ورځ پر خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف اته ترقی کوونکو ملکونو کې د تجارت په وجه زور ورکړی دی او ویلي دي چې جمهوریت حکومت امداد نه بلکې په تجارت یقین ساتي او د یو بل منډیانو پورې رسایی د برابرۍ په سطح پکار ده. اداریا مخکې لیکي چې په عالمي کچ ترقی یافته ملکونه ترقی کوونکو ملکونو او غیر ترقی یافته قانونو سره د تجارت په اړه داسې سخت شرطونه لګولي دي چې مقصد یې د وړوکو قانونو استحصال کول دي. د ادارې په وینا چې دا صورتحال د دې خبرې تقاضا کوي چې ترقی کوونکو ملکونه دې کم از کم خپل ترمنځ تجارت ته وده ورکړي او د برابرۍ په کچ دې د یو بل سره مرسته وکړي. اداریا اخیری کې لیکي چې دا به هله ممکن شي چې دا ملکونه خپل تجارتي منډیانې د یو بل لپاره پرانیزي او چرته چې ضرورت وي نو یو بل سره د مختلفو منصوبو کې کومک وکړي او سرمایه‌کاری له دې وده ورکړي نو داسې به د ترقی یافته ملکونو استحصالي تجارتي نظام نه ځان خلاص کړي. وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د یهنۍ په پیل کې دوه رسم د ټول ملک دننه په خاص ډول خارجي سیمو لری پرتو او پسمانده علاقو کې د بیلابیلو رنځونو او په خصوصي توګه د زکام طبي ټوخي نمونیا او د معدې او خېټي بیماری شروع شوې دي. ادارې وایي چې هر چا ته معلومه ده چې کله یخنۍ یا ژمی شروع شي نور سره موسمي رنځونه پیل شي. دا بیماری کې یو خوا د زیات یخنۍ له امله په خلکو اثر انداز کیږي نو بل خوا د وچ موسم په وجه په تیزۍ او چټکیا سره خپل زور خایي. ادارې وایي چې د تیر سور زور اسې د پیښور او خوښ سیمو ګڼ شمېر داسې کسان هسپتالونو ته رسولې شوې دي کوم چې د یخنۍ او وچ موسم په وجه د سینې او مرۍ په مختلفو رنځونو کې اخته شوې دي. په دې مرزیانو کې زیات شمېر ماشومان ده چې د یخنۍ او د موسم سره سره د صفا ماحول د ناموجودګۍ او د ګندګیری لکه د کورونو مخې ته د وینو ډیرانونو او د قصابانو په تختو په موجودو غوښو د مچانو بڼېدو او جراثیمو په وجه هم خلک رنځونو سره مخ کیږي. اداري وایي چې تجویز داري چې په میاشت کې صرف یو ورځ د ټول ملک اوسیدونکو په خاص توګه د میدانی سیمو او ښاري علاقو خلک د هر کور نه یو یو کس مقرر کړي او چاپیرچل د صفا ساتلو مهم شروع کړي، نو یقین دی چې داسې به نه صرف د ټول ملک ماحول په اسانه د گردونو دوړو او گندونو په پوره ډول پاک شي، بلکې دې سره به د ټی وی او ځینو نور رنځونو مخه هم ونیولی شي. اداریا آخر کې لیکي چې د یخنۍ او وچ موسم په موجوده وخت کې د صحت ماهرینو د ماشومانو په ژغورلو ډېر زور اچولی دی. باید چې د وطن او صوبې په هر کور او هر چم کې مور پلار دې لړکې خپلې ذمهواری په ښه شان ترسره کړي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د خبريالانو لپاره کارکونکو ادارې پر خپل ویب پاڼه پاکستان کې سمودوړان دي. د وجل شوی خبريال ولی خان بابر د وجنې د گواهانو په قتل کېدو اندېښنه خودلی او د سین صوبې د وزیر اعلی د لری کېدو غوښتنه کړې. بلخوا ګارډین رسپانې د امریکا او افغانستان ترمنځ تر 2014 کال وروسته د ځینې امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو د ممکنه تړون او د لړکې د پیښو چیلنجونو په اړه مقاله لیکلې. بشیر ګواخ د دواړو لیکونو غټ ټکي درته وړاندې.
د خبريالانو د خوندیتوب لپاره کارکونکو ادارې بے سرحد خبريالانو د یو پاکستانی ټي وي خبريال ولی خان بابر د وژنې شپږو شاهدانو وژل کېدل غندلې دي. شپږم شاهد حیدر علي و چې د دې میاشتې په 11 تاریخ کراچۍ کې داغه په کور کې وژل شو. د دې وژنو له وجې بے سرحد خبريالانو ادارې د سند صوبې د وزیر اعلی څخه د استعفا غوښتنه کړې. د بے سرحد خبريالانو په وینا د نومبر په 11 وژل شوی حیدر علي د سلیم په نامه هم مشهور او د یو مجسټریټ په وړاندې هغه 15 کسان په ګوته کړی و چې د ولی خان بابر د وژنې تور پی پورې و. هغه عدالت ته د شاهدي ورکولو څخه دوه ورځې وړاندې کراچۍ کې په خپل کور کې دننه په سر دوړ وویشتل شو. د ادارې په خپل ویب سایټ لیکلي چې د شپږو ټولو د ولی خان بابر په وژنه تورونو 15 کسانو خلاف د گواهی ورکولو خبره کړې وه. بے سرحد خبر اعلان وای کی دیشی اوس د بابر وجون کی ل سزا څخه بچی. دا شاید لاغ ورسته وجل کیږي چې تیر کال د سند صوبی های کورټ حکم کړی و چې د بیلابیلو کیسونو شاهدان او وکیلانو ته باید حکومت ساتونکي ورکي. خو د بے سرحد خبر اعلان ټولنه وای د سند صوبایي حکومت په تیرو دوو کلونو کې د ولی خان بابر د وژونکو خلاف گواهی ته تیار کسانو د ژوند ساتلو لپاره هیڅ نه دی کړی، نو ځکه د سند وزیر اعلی سید قایم علی شاه څخه د استعفا کولو غوښتنه کوي. بلخوا د برتانیا ګارډین رسپانه لیکي چې کابل او واشنگتن په 2014 کال کې د ناټو پوځیانو تر وتلو وروسته افغانستان کې د ځینو امریکایي پوځیانو پر پاتې کېدلو خبرې کوي، خو امریکایي پوځیانو ته د استثنا مسله ستونزه جوړول شي. رسپانه وایي دا خبره عراقیانو هم د امریکایانو سره نه ومنلې چې له وجې عراق کې د امریکا رول ختم شو. دا په داسې حال کې ده چې د ګارډین رسپانه په وینا د 14 ملکي افغانانو په وژنه تورن امریکایي پوځي باندې روانه مقدمه کې وکیلان د غل لپاره د پنسۍ غوښتنه کوي، خو ډېر افغانان او د وژل شوو خلکو کورنۍ وای دا پوځي دی واپس افغانستان ته د مقدمې لپاره وروستل شي. امریکا غواړي که افغانستان کې کوم پوځي په کوم جرم تورن وي نو دوی باید ورته خپله سزا ورکړي، خو افغان حکومت وایي چې تورن بهرني پوځیان دي افغانستان کې دننه افغان عدالتونو کې تر مقدمه لاندې ونیول شي. ګارډین ورسپانې د یو چارواکي له خولې لیکلي چې د استثنا د مسلې ته د حل لارې پیدا کول به یو چیلنج وي. افغان لوري په داسې حال کې خپله خبره په واضح کوي چې ګارډین ورسپانې لیکلي ولسمشر حامد کرزی پوهیږي چې امریکا د افغانستان او پاکستان په سرحدي غرونو کې میشته وسلوالو ډلو خلاف د بریدونو لپاره افغانستان کې مرکز ته ضرورت لري او القاعده ترهګر ډله لا هم په سیمه کې فعاله ده. افغانستان کې د ناټو امریکایي قومندان جنرال جان ایلن هم ویلي چې دوی نه غواړي القاعده دا تاثر واخلي چې دغه ډله دلته بیا خپلې جرړې مضبوطولی شي.
د امریکا فارن پالیسی مجله په یو مقاله کې لیکي د پاکستان په قبایلي سیمو کې مشت ازبکستان اسلامي غورزنګ که څه هم کمزوري شوی دی، خو بیا هم له پوځي پلوه یو پیاوړی تنظیم دی. لنډیز بالا عبدالحی کاکړه وورو.
د امریکا په فارن پالیسی مجله کې دا لیکنه کریستوفر انزالون کړې ده. لیکوال د میگل یونیورسټي د اسلامي علومو په مرکز کې ډاکټري کوي. د مقالې په سر کې لیکوال په قبایلي سیمو کې فعال د ازبکانو د وسلوال تنظیم له القاعده او پاکستاني طالبانو سره د ژورو اړیکو تفصیل ورکړي چې څنګه له دوی سره په جنگي چارو کې همکاري کوي. دای د یو شمیر جګړو ذکر کوي او دا هم وایي چې د بنو له جیل څخه د شاوخوا 400 بندیانو په خلاصولو کې د ازبک وسلوالو تنظیم پوره مرسته کړې و. کریستوفر زیاتوي چې په ازبکستان اسلامي غورزن کې یو غوریان، ترکمن، ترکان، پښتانه، غیر پښتانه پاکستانیان، چینایان، چیچن، جرمنیان او روسان هم شامل دي. دوی نه یوازې په پاکستان کې بلکې په افغانستان او وست ایشیا کې هم کاروانی کوي. د لیکوال په خبره د دې تنظیم د میډیا څنګه ډیره فعاله ده. د بیا له کال 2001 راهیسې بیا تر اوسه پورې د ازبکانو د دې وسلوال غورزنګ د هغو مشرانو تفصیل ورکوي چې وژل شوي دي. کریستوفر انزالون په پای کې لیکي په قبایلي سیمو کې میشت ازبکستان اسلامي غورزنګ که څه هم خپل ډیر مهم مشران او غړي په جګړو کې بایللي دي او د دوی د جنگیالوی شمیر اوس کم سوی دی، خو بیا هم له جنگی او د پروپاګاندایز میډیا له پلوه مضبوط دی. د پوینا دغه تنظیم له نورو وسلوالو ډلو په تیر بیا له تحریک طالبان پاکستان سره ډیری نږدې اړیکې جوړې کړې دي. د ازبکانو وسلوال تنظیم د جندولا نومي سټوډیو له لارې د ښه معیار ویډیوګانې او آډیوګانې جوړوي او په ازبکي، روسي، فارسي، عربي، جرمني، برمي، اردو او پښتو ژبو کې بیانونه او تبلیغاتي مواد خپروي. لیکوال یو بله مهمه خبره دا کوي چې ازبکستان اسلامي غورزنګ اوس د راتلونکي نسل په جنگي جوړولو ډیر وسایل خرڅوي. د دې لپاره دوی په ځانګړې توګه ماشومانو ته جنگي تربیتونه ورکوي. کریستوفر انزالون خپل مقاله په دې راغونډوي چې سربیره پر دې د ازبک جنگیالیو غورزنګ ته زیات تاوان رسیدلی دی، خو لا اوس هم په افغانستان او د پاکستان په قبایلي علاقو کې زیات فعال دی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
حماس وایي چې د مصر په منځګړیتوب له اسرائیل سره اور په اوربند سلا شوي دي، خو اسرائیل وایي چې لا وختي دی چې اوربند تایید کړي. دا موضوع اوربند ممکن تر سهاره تعبیر شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیره شپه اسرائیل ته لاړه او د اسرائیل له وزیر اعظم نتنیاهو سره په یو لنډه خبري غونډه کې څرګندونې کړې دي. تفصیل د عصمت سروان نورو.
د حماس یوه ویندوی وویل چې د غزې ترنګي جنگیالیو او اسرائیلو د مصر په منځګړتوب له اوربند سره موافقه کړې ده. تر اوسه پورې اسرائیلو دا خبره تایید کړې نه ده. د حماس یوه چارواکي ایمن تها پرون ناوخته وویل اوربند به نیمه شپه عملي شي. د مصر ولسمشر محمد مرسی هم وویل ډاډه دی چې د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د اوربند حلې ځلې به ژر مثبته نتیجه ورکړي. په تل ابیب کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویل هیواد به د غزې د بحران په هر راس اوږدمهال حل کې همکاري وکړي، خو د په عین حال کې خبرداري ورکړ چې اسرائیل به په هغه صورت کې چې د فلسطینیانو راکټي بریدونو ته ډیپلوماټیک حل لاره ونه موندل شي د ځان دفاع ته دوام ورکړي.
If a long-term solution can be put in place through diplomatic means
کله ډیپلوماټیکو لارو اوږدمهاله حل لاره وموندل شوه، اسرائیل به د داسې حل ملګری شي. خو که ثابته شوه چې د پرلپسې راکټي بریدونو د درولو لپاره قوي پوځي اقدام ته اړتیا ده، اسرائیل به د خپلو خلکو د دفاع لپاره له هیڅ ضروري اقدام ډډه ونه کړي. نتانیاهو دا خبرې پرون د ملګرو ملتونو له سرمشي بان کی مون سره لکتنې وروسته وکړي. د ملګرو ملتو سرمنشي د حماس او اسرائیلو ترمنځ د نږدې یوې اونۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالو ډیپلوماټیکو هڅو په لړ کې سیمې ته تللی دی. بان کی مون د حماس راکټي بریدونه وغندل، خو له اسرائیلو څخه یې وغوښتل چې له ډیر تر ډیره زغمه کار واخلي. د په عین حال کې د مځکنیو عملیاتو د احتمال په وړاندې خبرداري ورکړ. سره له دې چې د اسرائیلو د راکټونو نشه به په غزه کې پوځي هدفونه وي، ملکیان پرې وژل کیږي او ژوبلی شي او ملکي تاسیساتو ته زیان اړوي. د ملکیانو مرژوبلي په هیڅ صورت د منلو نه دي. له قوې څخه زیات کار اخیستل غیر قانوني دي او باید پای ته ورسول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هم د اوربن په لټه تیر شپه ناوخته اسرائیل ته لاړه. په همدې منځ کې د عربي ټولنې مشر نبیل العربی پرون سهار غزې ته لاړ چې له حماس سره پیوستون وشي.
د اسمت ساروان ریپورت تاسو ورده. اوس په یو بل ریپورت ورو، د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري هند او پاکستان ترمنځ د ویزې په معاهده لاسلیک کړی دی. د دې معاهده تر مخه به د دواړو هیوادونو ولستا د ویزې په اړه اسانتیاوي ترلاسه شي. د دې په دې اړه نور تفصیل اورو د اسلام آباد نه د رابعه اکرم خان په ریپورت کې.
صدر آصف علی زرداری د پاکستان او هند ترمنځ تګ راتګ لپاره د ویزې د معاهدې منظوري ورکړې ده. د کمتر لاندې چې به د دواړو ملکونو اولس شپږو میاشتو له د سیلګرۍ ویزه ترلاسه کولی شي. د ایوانې صدر نه جاری شوې خبر پاڼه زیاتوي چې په دې معاهده د هند خارجه وزیر په 8 ستمبر 2012 د پاکستان د دورې په موقع لاسلیک کړی و. خبر پاڼه وایي چې پاکستان او هند د ویزې معاهدو مقصد د دواړو ملکونو اولس ته اسانتیاوې ورکول دي. د دې معاهدې تر لاندې د سیلګرۍ ویزا یا ویزټ ویزا به 15 مخصوص ځایونو لوي چې میاد به یې شپږ میاشتې وي. دې نه علاوه تاجرانو ته به هم کاروباري ویزې ورکړې کیږي. د پاکستان او هند ترمنځ د ویزې معاهدې په اړه پخوانی سفیر او بهرنیو چارو کارپوه طیب صدیقی وایي چې دا معاهده به د دواړو ملکونو تعلقاتو ته وده ورکړي.
تیرو سو کالو کې د پاکستان او هند ترمنځ تعلقاتو کې تاوتریخوالی پاتې شوی دی او دغې له وجې تجارت ته وده نه ترلاسه کېده. نو دې معاهدې نه به دا وشي چې د اولس اعتماد به بحاله شي او په حکومتي او اولسي کچ به د دې ښه اثرات پرېوځي. نو زه ګڼم چې ډېر ښه ګام اوچت کړی شو او د دې نه د ښو نتیجو تمه لرلی شو.
بلخوا د پېښور پوهنتون پروفیسر ډاکټر سرفراز خان مشال ریډیو ته وویل چې دا نوې معاهده د تاجرانو لپاره ګټوره ثابتېدای شي.
پولیس رپورٹ با پکیرات لو نو چکم سڑے تاجر بھی واغا چی دے ہر خار لبے لویزا اخلی او بیا سار اول پولیس رپورٹ کئی او بیا بچہ تا کاروبار خبری کئی نو دا خوی خکڑی دی چی یو خو پنزو خارونو پوری با بزنسمن چی دے اغا ویزے غستے شی تائنن چی دے اغا پکی سیوا کرے دے بیا یو زلی انٹری بنی متعدد لبا انٹری کی دے شی دا توڑی خبری دا سی دی چی اغا کاروباری خلقو دا پارا او اغا خلق چی کم کاروبار لازمکا آواری
د خبر پانی په وینا چې گروپ ټورست ویزا یا ډلو لپاره د سیلګرۍ ویزې سہولت به د دواړو ملکونو طالب علمانو لوي خو دا به صرف د سیلګرۍ ویزې وي نه چې په دې به طالب علمان د دواړو ملکونو تعلیمي ادارو کې داخله ترلاسه کړي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په جلوزو کټوالو کیمپ کې میشت د ممندو او باجوړ ایجنسی بې کوره شوي خلک وایي چې د 13 میاشتو راهیسې دوی سره د حکومت لخوا د راشن او نور مرستې نه کیږي چې له وجې دوی له مشکلاتو سره مخ دي. زموږ خبریال شبیر احمد جان په دغه کیمپ کې میشت ځینو خلکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په جلزو کیمپ کې میشتا د ممندو او باجوړ په سلګو بې کوره شوي د خاندانونو خلق وایي دوی باندې د 13 میاشتو راسې راشن او نور امدادي توکي بند کړي شوي دي. په دغه کیمپ کې میشتا د باجوړ او ممندو بې کوره شوي خلکو مشال لیړو ته د خپل ستونزو په حق لبانې صدا رنګ وویل.
حکومت خو زمونږ صدقه وکړه چې زمونږ کورونه تباه کړل، زمونږ زنانې کونډې کړلې، زمونږ ماشومان یتیمانان کړل، زمونږ کاروبارونه خراب کړل، زمونږ بچي بې تعلیمه کړل، زمونږ مستقبل یې تباه او برباد کړ. دلته مونږ د خوشحالۍ نه یو ناست. تا ته وایي امن دی او تسلیم پاکستان بچیو د دې خاورې پیداوار وي ته باجوړې ته مومن دي او زمونږ د پریاد اورېدو څوک نشته. زمونږ د مړی ناری دي قبر کې چې مړی هر څونه ناری وکړي دا خلک یې نه اوري.
زه د باجوړ جنسیم صاحب دلته چې کوم مونږ اوسېږو نو مونږ مجبور یو. باجوړ کمی ولیدلې چې باجوړ جوړ دی دا دې پکې غشپو کې کنه دا دې نر شو داسې لاړ چې په دې ګاړي کې د لاړ شو تور چې شو ګاړي او یو دوه دې تیری هسې دې پکې وګرځې وګرځې یو ورځ دې تیری کې درو غالې ورته معلوم شي پالې کاپرو کې دې نه دي کوس په لور دې لاړ چې پاتې ولګي مزه به کته شپه کوم کې د شپې روانه څوک چاړک دي سړې نه دی معلوم دا دې ته تامل به شي دې امن خو هغه څوک په اړه وخت کې هغه ته ازادي چیرې زه سپټال ورته لښم دلته په کور کې خوري تړلې د کې دې شم
ولی هم په دې خلا چې کلم د دغه کیمپ تنظیم سمبالون کې صوبایي د قدرتۍ افتونو د مخنیوي ادارې یا پی ډی ایم ای مشر ظهیر الاسلام نه پښتنه وکړه. نو هغه مشال لیډو ته وویل چې امنیتي هلکارو دغه ایجنسی کلیر کړې دي او دوی لپاره هلته واپس لو پورا پورا انتظامات شوی دی او دوی ته پیسې هم ورکړي شوی دی.
د 4 لاکھ اوسینګ کمپنسیشن واغستو، د 6 منتھلی راشن پیکج هم واغستو. دا اوس صرف زمونږ د بجلی او د فری هیلث او ایجوکیشن فیسیلیټیز انځای کوي. د سټیټس چې دا کنه اوس د ایډی پی سټیټس اډو ده نه د دې ایریا چې دی مونږه د هر قسمه سروې نه پس سکیورټی فورسز کلیر کړی دي تاسو واپس لاړ شئ خپل کورو ته. او دې بیا هم نزی بیا د دې ایریا چې کله کلیر شو د سره یو میټینګ یو ډیډ لاین بل ډیډ لاین بل ډیډ لاین سیمیلرلی مومند والا اغم د ای ڈی پی سٹیٹس نشته.
ولی هم پدې خلا چې کلمون د قبایلی علاقو د پرمختګ ادارې یا اف ڈی ایم ای مشر اسحار علی نه په پختنه وکړه غوی اویل چې صرف تباجوړ ایجنسی لوسم علاقې دوه سوا شپږ اویا خاندانونه داسې دي چې هغوی ته ستونزې شته، خو ولې د هغوی لپاره هم انتظامات شوي دي.
دا په اوړو کې د مالګې برابر هم نه دي پاتې. مامن ما پخپل باندې د پولیټیکل ایجنټ صاحب سره خبره کړې وه او مونږ غونډ مامن د ایجنسی ډی نوټیفای شوی ده. دا هغې خو هیڅ سوال نه پیدا کېږي چې دلته دي څوک وي. تر څو پورې د باجوړ والا ده بالکل د هغوی خبره صحیح ده، هغې کې څه فیملیز داسې دي خدا نه چې دوی باروزی نه دی. دپاره گورنمنٹ هغوی دپاره جدا پروگرام جوړ کړی دی چې هغوی به بل ځای کې دی رکھی.
یادونه وړ ده چې د پی ډی ایم ای د شمیرې تر مخه دا وخت په جلوزه کې د باجوړ خوښه اووه سوه او د مومندو دوه نیم سوه داسې خاندانونه پراته دي چې د هغوی دلته د کډوالۍ حیثیت ختم شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مومندو او باجوړ ایجنسی د بیکوره شوو او پشان د کرمې ایجنسی خلک هم د خوراکي توکو په ترلاسه کولو کې ستونزې لري. متاثرینو ته د حکومت لخوا اره میاشت خوراکي توکي ملاویږي، خو دغه متاثرین وایي چې راشن ترلاسه کولو لپاره دوی پر ورځو ورځو انتظار کوي. نور حال په دې رپورت کې.
په کورم ایجنسی کې د پوځي اپریشن په وجه بې کوره شوي متاثرینو ته خوراکي توکي په ترلاسه کولو کې مشکلاتو سره مخ دي. په سیمه کې متاثرینو ته د حکومت لخوا هر میاشت خوراکي توکي ملاویږي، خو متاثرین وایي چې راشن ترلاسه کولو لپاره دوی په ورځو ورځو انتظار کوي.
محمد صالح قریشی خبرې کوم، د کوم علي شرزای هم لنګرو سره د مو تعلق دی. څه څوک واسو اختیار لري هغه ته ډایرکټ راشن ملاویږي، او څه څوک واسو اختیار نه لري هغه کا درېش په وکی هغه غریبون راشن ورته نشي ملاوي. پاس پلغتا چی دا جویتا ټولو دا تکلیف ته پدی منی کوم تنظیم دی دا په صحیح طریقے سره خور او غریب مکمل پیویس تر کې منی وخت تل شي څه خلکو ته په صحیح طریقے سره ملاویږي.
په منځنی کور ایجنسی کې لمدیره حسه د وسلوال طالبانو خلاف پوځي عملیات روان دي. د قابلی سیمه لپاره د افتونو د نظم ادارې د شمیرې تر مخه د علي شزو مسوسو او زوی موسیمونه به کورشوي ولسنیم زره کورانه د ملک په بندوبستي سیمو کې جوړو کیمپونو او یا د کیمپونو نه بهر د کډواله شون پته راولو مجبور دی. ملک ملکی خان وای چې خوراکي توکي تر لاسه کولو په وخت دوی سره بد سلوک کیږي.
کوم زوی مشت دته په ششو بنه خپل ځای جوړ کړی هغه ته خصوصلت سره ملويږي. د علي شیرزي او د مسوزي کمونه بار دوا په یو ځای باندې کړی دي. حکومت نموده غوښتنه کوو چې یاد دي لپاره امبلاز یو ته کی یا لکه د مسوزي ته خپل ځای ورکي، خپل ځای باندې راشن ملويږي، علي شیرزي ته په خپل ځای ملويږي، نو خلکو ته سهولت وي.
واضح دی چې په سیمه کې سوسایټي فار سکل ټریننګ اینڈ ډیولپمنټ ادارې لخوا د یو کال نه خوراکي توکي ویشل کیږي. د ادارې مشر چارواکي بابر رضا وای چې دوراني کیمپ او ششو نه علاوه د متاثرینو سهولت لپاره په تندو کې هم خوراکي توکي ویشل کیږي.
پای کې موږ علي شیرزو او مسوزو ته په تندو ډاک باندې یو پوینټ کولا کو چاته تندو پوینټ وای او موږ خپل خپل روزي ورکړي دي. هغه مطابق موږ غولا فور ورکو چې چا څوک پچاس ثبوت کړه او هغه په هغه ورځ کور ته پوخ لا نړی موږ به ذمہواري. خلک هزار راغلي نو ټول موږ ټوکن نشو ورکولی. موږ یا چار سو یا پانچ سو دې کور کو خلک چې کم ټوکن وته ملان شي هغه خلکو اکثر داسې ګیله راځي.
د کور مې متاثرین غوښتنه کوي چې خوراکي امداد ورکولو په وخت دوی ستونزو پوره پوره خیال وساتلی شي.
د خیبر پختونخوا حکومت په دې صوبه کې د محرم میاشتې په لومړۍ کې د افغانانو په تګ راتګ بندیز لګولې دی. حکومت وایي دا اقدام یې د امنیت خوندي ساتلو په هدف کړی دی. مجیب انګار پی تفصیل لري.
په خیبر پختونخوا کې ډېر افغان کډوال شکایت کوي چې د محرم الحرام میاشتې په ارتباط د حکومت تازه بندیزونو له مشکلاتو سره مخ کړي دي. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د عاشورا په ورځو کې د افغانانو پر ګرځېدو بندیز لګولی او خبرداری ورکړی چې په دې ورځو کې ان اسناد لرونکي افغانان هم د ګرځېدو او تګ راتګ اجازه نه لري. په پېښور کې ډېر څو تنو افغانانو وویل چې د حکومت دغه بندیز په ورځني ژوند کې له مشکلاتو سره مخ کړي دي.
زما نوم عبدالله دی. ابل ورځ زمونږ خپل وفات شوی و، نو جوخت ورسره قبر کې پولیس والا مونږ ودرولو. نو موږ نه دم پیسو مطالبه کوله. موږ قبر یې ستو تلیو ادیره کې ونیولو.
د پښتونخوا صوبایي حکومت هر کال د محرم میاشتې په لومړۍ لسیزه کې د پېښور په ګډون په یو شمېر ښارونو کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیسي او په لارو واټونو کې په سلګونو نوي امنیتي پوستې جوړوي. پر پېښور سربېره د صوبې په ډېری سیمو کې ډېر افغان کډوالو ته خبرداری ورکړل شوی چې د عاشورا په ورځو کې د خپلو کورونو بهر نه وځي، کنه نو له سخت قانوني چلند سره به مخ شي. په مانسیرا واریپور کې میشتو دوه تنو افغانانو د امنیتي ادارو له لوري د ورپېښو مشکلاتو په وابله سیمینه په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل.
هاریپور په سره کې هاریپور په کیمپونو نه ماجر افغان ماجرین چې کوم یو مزدورې ته د باندې ووځي بېچاره ګان ونیسي او بس یې ټولو کې جوړو کې اچولي دي.
حاجي شاه زمر د منصرې د شنګارې په کې کې اوسېږم. مشکلات خدای دې شپخانو ته باید داسې مشکلات بازار ته تل کېږي سوداګانې کېږي دا مشکلات خامخا وي نو کاروبار باندې هم اثر لري په تعلیم هم اثر لري په تور راتلو باندې هم اثر لري.
حکومت وایي دغه ګامې دا شورا په ورځو کې د تروریستي پیښو د مخنیوي او امنیت ټینګ ساتلو په هدف پورته کړی. هڅه مو وکړه چې د پولیسو نظر هم واخلو خو هغوی په دې باب خبرو ته حاضر نه شول. صوبایي حکومت له وړاندې ویلي چې د هر ډول تاوتریخوالي او تروریستي پیښو څخه د مخنیوي په هدف یې ځانګړی پلان ترتیب کړی چې له مخې د ښار په مرکزي آسیا میشتو سیمو کې د سنیانو تګ راتګ منع اعلان شوی. د دې تر څنګ د امنیتي ستونزو په پام کې نیولو سره په دې موده کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ هم بندیز لګېدلی او غوښتنه شوې چې د احتمالي ستونزو څخه د بچ کېدو په هدف ټول کډوال باید وضع شوي مقررات په پام کې ونیسي.
نن په ټوله نړۍ کې د مایګیرو یا د میا نیونکو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د کراچۍ په سمندر کې هم په لکونو مایګیر کار کوي. دغه مایګیرو نور حال د سفر کریمینا اورو.
د شور او مستۍ نه ډک سمندر غاړو ته د کراچۍ خاریان د سیل لپاره وردرومي. خو د دې چپو وهونکي سمندر په منځ کې یا خو مایان ګرځي او یا د دغو مایانو ښکاریان. د سینسوبه د مایګری د محکمې تر مخه دا وخت د 0000 څخه زیاتې کشتۍ او لانچونه د کراچۍ څخه د سمندر مینستزي. په دغه کشتۍ او لانچونو کې په لکونو مایګر د سمندر سینې چیروي او د خپل ځانونو او بچو لپاره دوه وخته روټي برابروي.
تقریبا دوه کال دوه نیم کال مونږ دلته تیرو میاش دوه پکلي کې تیرو دا د غربت د وجنې شو تیرولې وخه چیرې کومه غلطه وخت یې روبیا بيته کیغو چې خلک رانه پیسې غوړي دکاندارانو مخې نه سودا نه راګي یل د مور پلار دی خو نجی رونه دی وړ وړ بچیم دی اگر په غاړې نو دا غي د وجه مونږ دلته دوه کال تیرو په کلی کې دوه مېشه تیرو په میانو بس ګرځي ولې دې در په تلې سو یو مېشه تیرې سو ډېډ مېشه تیرې سو شل ورو دي تیرې سو په کې دوه مېشه تیرې کې د جمعې ورو دي نه خبرې کو نه دا غي نه بس خبر شو ولې چې دا خو واغ زین نه دلته خو یو درځو کار بس دل دنه د چټۍ پتلګیا نه د غم خادي پتلګي.
یو بل ماهیګیر رحمان زاده وای شپه ورځ د جوور سمندر په منځ کې خواري کوي او په میاش کې دوه درې ورځې لپاره وځي ترازی.
فدې کې شپه ورځ لکه 24 غنټې ستاده د ګارانټی نشته لري چې کني وستا یو ټیم کار او دونه ټیمه پرستا کار او وستا ختم کوته وس پاره وشو نه. فدې کې 24 غنټې سرویس دی وز مونږ تیری مونږ 22 ورځې دی ریکړي 22 ورځې کې چې مونږ رالو مونږ ته 200 روپۍ میراو شي په 200 روپۍ کې خو 300 روپۍ خو زموږ خپل خرچ شو.
د ملکنډی جن سید توتکان سیمې 15 کلن وارث خان وای په سمندر کې په لکونو کبنیون کې کار کوي چې پکې زیات شمیر د پښتنو دی. د هغه په خبره 14 کاله یې د سمندر مزدوري کړې خو د اوس په پرتله یې پخوانی ژوند خو. هغه زیاتوي کله ناکله ماهیګیر سمندر ته غورځيږي چې دای د مرګ یا جوبلې سبب ګرځي.
بالکل ډېر د محنت کار دی جی طوفان هم پکې ډېر راځي او داسې سمندر ماحول ډېر ګډوډي کنه ډېر ورمونه هم پکې طوفانونه واګانې هم پکې هغه لانچونه یو زیاته غونډ شي چې ته د غره غاړې ته رالاړ شي څوک پکې داسې ډوبم شي ډېر او ډېر علاقې والا خلک پکې ډوب شوی دی. مخکې به نمک باندې خلک ته وچ میان بیا راوړه په هغه کې زموږ ډېر کلیواله لانچونه ډوب شوي دي او هغه لکه دا غو د نن تاریخ پورې لس دورس کال وشو چې پته نه او چې بار چې مړ شي نو هغه به د لانچ باندې کم بارا ډیک باندې راوړو داغنا د بلاکونه د واور چاپیره کیدو په دغه بندوبست باندې هغه مونږه بندر تر رسو او وچه تر رسو د تجار دوست سو چاندو کې داغه په ذریعہ باندې هغه خلک خپل علاقه ته ورسي.
هر کال د نومبر 28 نیټه د ماهیګیرو د نړیوالې ورځې په توګه منزل کیږي. خو غریب ماهیګیر نه یوازې د دوی لپاره د منځون کې ورځې او د دې له اهمیت څخه به خبر دي بلکې دوی د خپل خوارکخ ژوند په برخه کې له اساسي سنتیاو څخه هم به برخې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوریدونکو د خبرونې اخیری شیبو ته را رسیدلیو. د منور شان بلند خبرونه وورو.
نن ماسپخین د شاباز ټاون د کوټې په پنچوټي چوک کې بمی چاودنی 15 کسان وجلی او خواوشا 15 لسی زخمی کړی دي. د خارجه چارو وزیر هنار بانی کار ویلی ترقی پذیر ملکونو ته د خپل صلاحیتونو نه ګټه پورته کول پکار دي. هند نن سهار د ممبئی ترهګر بریدونو کې ککړ وسلوال اجمل قصاب ته پانسی ورکړه. پاکستان ویلی د ترهګرۍ خلاف مبارزه کې د هند په شمول نورو هیوادونو سره همکاري کوي. افغانستان کې حساب ځواکونو نن د خوست ولایت امنیتي مواری افغان ځواکونو ته وسپارلې. نن سهار د کابل وزیر اکبر خان سیمه کې ځانمرګي برید دوه کسان وجلی او یو زخمی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د ملګرو ملتونو مشر بان کیمون د غزا د شخړې په لړ کې د فلسطینی صدر محمود عباس سره جدا جدا ملاقاتونه کړي دي.
خبرینم د منور شان اوریدل اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې نه ساته خبرونه سرته اورېدلې. تاسو په دې سپو د مخامي د شپږ بجو نه رسټو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدلې شي. هم دې سره ځاني ساجمل منور شاه او تکنیکی همکار فضل افریدی تاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.